که تا ایدم ما را شنیدن را دیو
سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي او سي احمد زيم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلر شو خبرونه د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو تباندې شپږ میاشتې له هیواد د شاوخوا 2 میلیون افغانانو کډولو د سلل لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان چې به ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي ځاتې کړد چې رندوم را ډیر کډوال نشي ونلای. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری لخوا د ورکړ شوی ارقام لمخې اوس مال پیران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیری قانوني اسناد لري خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدل جمهوریت نظام چارواکي سمبلوي اعلان کړی چې فعالیت خپل دروي. په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړه غلی چې د رواني پنځم په ورځ باندې سفارت چاري بندي او وداني به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ خدمات به اعتبار بللي یو حقوقي لانجه بللي ویل دي چې د اجرا وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په نړۍ کې څارای نه لري. والکر ټرک د څرګندونې پروند د بشري حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې وکړي. هغه زیاته کړه چې د محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو لوجه لګوخ سره مخ کوي. هغه لې ترک د طالبانو د محدودیتونو ناوړه او له جنسيتي پلوه ځپونکو بل لوځه تکړه چې افغانستان له انزوا کړه او نورستون سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر خزو د نور محدودیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د خزو د څیرې او ټول بدن پټول لازمي او د خزو غاک او رات بللی دی. د غزې د جګړې د بي ځای شوی کډوالو په ایروي کم د اسرایل پر هوایی عمله کې لکتر لګه سلويختنه وجل شوې دي او شپته نور ټپې دي. فلسطینی چارواکي وایي عمله نن سهار وختي وشوه. اسرایل وایي د حماس ډلې یو مهم مرکز یې په نښه کړی دی خو حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې یوې تروریستي ډله بولي دا اداره ردوي. اسرایل ویلي دي چې د حماس د یوې ډلې د قمانداني او کنټرول پر مرکز یې برید کړی او ادا کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې وسلې دقیق وایي څار او نورې وسلې کارولې دي. د حماس سرکن ټولاندې د ملکی دفاع ډلوی چې په موسایي سیمه کې چې د بشر دوستانه زون په نوم یادیږي د سلیختانو مڼې موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې نن پر پلازمینه کیف د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو پراخه حمله وکړه او د دې هیواد په شمال ختیځ او نورو سیمو کې مهم تاسیسات په نښه کړل. پاینال کې روسی چارواکي ویلي چې تیر شپه د اوکراین له خوا د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې ماسکاو ته نږدې یو مېرمن وژل شوې او د ماسکاو په دریوې ډګرونو کې الوتنې وزندې. د ماسکاو د وی اړوند سیمې مسول اندري او روبوویوف ویل چې د اوکراین بي پیلوټ الوتکه په یو سپوړی ځوانې ولګیدا. هغه زیاته کړه چې لپیخې وروسته د سیمې ګڼ اوسیدونکو امن ځایونو ته لیږدول شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کېدل په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب په سیالیو پیل.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري.
د 25 دقیقې بعد تر څلور نیمو بجو وروسته اوریدل شي چې د افغانستان د بشري حقوقو ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روان سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروې کې میشت افغانان بیا خپل قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځین بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای اقدام بولي. نور جزئیات پر راپور کې.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون خارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قنصلګریو د بندیدو لپاره پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روان سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته وی حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو ترڅنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د غیلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بیلابیل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموک اندخنی چه مخ که ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چی که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بلتستنی دل پیل شی چی دا باید تعلیق شی، بل د کډوالو د پناغښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او باید له زیانګالو پناغښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لګښتونو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بل افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 ساله هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود،
په تېرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روان سپتمبر تر 28مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیر اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات غندلی و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
پر همدې تړاو مو د سیاسي چارشنو کې ښاغلي ساقطمن نظر اخیستی په ګډې سره اورو.
پس له دې چې تیره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینو اروپایي هیوادونو، یعنی د افغانستان د سفارت د خونه راغلي، دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دې ته اړ شوي چې د سفارتونو د کارمندانو ځینې غوښتنه وکړي چې دوی د خپل کارونه ودروي. په لومړي سر کې واشنگټن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، بیا همدغسې په اروپا کې په ځینې هیوادونو کې د سفارت د کارکوونکو ځینې غوښتنې شوې دي چې دوی د سفارت وتړي. دا گرچی د افغانانو د پاره به ډېر یو لوی ستونزه وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل، اول ته بیا د ځینې اسنادو تیارول، او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو د پاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کړي. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارتخانه تړلي دي، او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارتخانه وتړي، نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي که نه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې موږ وایو چې دا د طالبانو د خوانه تړل شوي دي، او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارتخانې بیرته خلاص شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی دغه هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسي ګانو سره، او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د ښاغلي اتمار څرګندونې مو په اوسلو کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه واورېدې. پرون مو دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پرېکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او ډېر محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څوارلس ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړل، برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا د له هواده ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورستان کې بیا د لمړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلاب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د بو نورستانیانو لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. په خوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلاب سیالۍ لپاره کنړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ، او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه و لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15-15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای په خوا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل، چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلې او غنو لوبغاړو یې وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پرې خوختي. نصرت الله نورستانی.
مونږ هر کال انټر کلب سیالی ترسره کول، هغه متاسفانه یا کنر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زمونږ په نورستان کې ترسره کیږي، دا زمونږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوښ دي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري.
انټر کلب سیالی چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه سوچ ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول، او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډیره شول، او هغه سوده چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي، او موږ به د دې شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به، او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنی ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغالی نشته، خو د یاد لوبې لوبغاړي او مینوال د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ لوبې دوه ورځې هم پای ته ورسېده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د وزنی ټیسټ لوبې دوه ورځې هم پرته له لوبې کولو پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ د ورښتونو له امله د لوبې په دوه ورځې هم لوبغالی د لوبې کولو جوګه نه شو. په پلان کې و چې دغه ټیسټ سیالي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې بجې پیل شي، او خو ورښتونو او لوند لوبغالی لا هم سیالي ځنډولې ده. د هندوستان د ګریډر نویډا په لوبغالي کې شدید ورښت لوبغالی لوند کړی و چې لوبڅارانو پر لپسې دوه ورځې باربار د لوبغالي ارزونه وکړه او پریکړه یې دا وه چې لوبو ته نه دی چمتو. که چیرې لوبغالی لوبو ته آماده و، د لوبې درېیمه ورځ به د سپتمبر 14 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې پیل شي. د ویل ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې دوام ولري.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه را رسیدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتی اوربند ممکن دی. یواف کالنت ویلی دی چې د خپلو کورونو ته د اسرایلی برمته و د ستنو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزل ترنګ څخه د بي ځای شوی فلسطینی کډوالو پر یو کم ته اسرایلی ځواکونو په هوایي حمله کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسیدلې. ريټرز خبري اژانس د فلسطینی چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشری زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطینی کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندۍ تر خاورو لاندې شول. اسرایل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الماوسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرایل بې ځای شوی او فلسطینی کډوالو ته ورسره لدی چې لخپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلی و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی ویلی دی چې وسلوالې په دې سیمه کې نه و. روختیا پلان او د کمپ اوسیدونکو وایي چې د حمله د 15 یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل لمخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 پېته فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوخته، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیرې نه دی خودلې. ځکه د ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازا په بمبارۍ کې درمنځته شوي کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې داش مېرې رد کړې دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماسي مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 20 ډېر ټپیان او ډېر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنت ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتی اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنت که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونه یو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشي کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږونه یو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 1300 ډېر کسان وژل شوي دي.
د اسرایل په وبریډ کې د فلسطیني خیمو پرې وکم چې د غزې د جګړې بي ځای شوی خلک پکې اوسېدل لک تر لږه سلبي ختنه وشل شي د شپې تنو ټپې دي. د فلسطیني چارواکو په خبره دغه پی خنن سر وختي د سپتمبر په 10مه وشوه. اسرایل وایي د حماس ډلې مرکز یې په نخښه کړی دی چې حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي. دغه ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا اوسیدونکو له پنګول غوړ چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پنګونه وکړي. دی وايي د بیکاری کچې د کمولو او نورې نړۍ ته د ځوانانو د ماجرتونو د مخنیوي په خاطر پکار دی چې په واد کې دوی لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي. بلور شتمن کسان بیا په واد کې د پنګونې په خاطر یو شمیر مهمه اسانتیاوي غواړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګرځېس ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانه سره پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبانه دي، الله پاک دې فابریکې راول شي، موږ کې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، د دې فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړي زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو څخه خلاص شو، الله پاک وکړي الله وکړي حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګدي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوالو ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر امرازي خورم زی واړی ډاینو امرازي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیا بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم، یو څه وادي وادي خلی ګټه د وکی خو په مناسب ډول کېات، ترڅو چې ګټه هم ملت ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخستونکو ټول تر برخه مند شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یو وړه حصه یې له ایران هم واردېږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکر الله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ سره نوې کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کسلګ تخفیف ورکي یا داسې اسانتیاوي ورته برابر کی، ځکه اول کال د اول کال خو یو شرکت د خپل مصارف هم مشکله ده چې پوره کی. مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار موندنه ساکل موله ضعیف ده.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال لښتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستیو کلونو کې د بیکاری او مناسبو فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې جوګا.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
روزګان کې یو 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزل دي. د روزګان په مرکز ترین کوډ کې یو 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کل ریسی پی و ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه یې زرګونه کسانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړل شوی دي. نور حال پر راپور کې.
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلاب روزونکو 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلاب بخلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دی. نوموړی وایي خپلې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلاب کې کړې چې اوس مهال خپل ځان ته کلاب لري. اسمت الله وای د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
من اسمت الله دی ترنه محمد حنیف دی ته ما نه کال کې ځل تمرین کوم زه زره شپږ زره داسې کسان ډېر لا اضافه تللي و راغلي دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو ورځني مشکل پوره کړو او اوس اقتصادي ستونزې دي په لسګونه اسنادونو جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځایه څخه دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نموړي چې د وشو په لوبو کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ستاین لیکونه ترلاسه کړي له حکومت غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته دې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل شاندا دی په شاندا کې څلور اسناد اخیستي دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستي دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسره ونې راوم جایزې راوم دی ولایت ته د ولایت په ساتنه نو دا چې موږ مشترک کومو کې زرڅو چې موږ بلار نور ولایت ته بازیان یو کو او دغه کو او چې دې موږ حمایه کې
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دورته کړي باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي چې نورم د پرمخ پنځه ولاړ. بالکل روزنه شو روزنه راته راکړي او تر نورو سازان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد یې تر نورو استادان په ورتلا باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسی ازادي راډیو ته غوږی ستوسم ورزو. ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلی پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
سلام. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړ شي ودی. یو هغه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي. او بل هغه په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري. غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي تر څو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د پنځم شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کوم ملکونه چې افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي هلت زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار وي. د ازادي راډیو ته دا خواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګری ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري.
او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبان باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنه چي دي ومنل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنور دونکو تر دې مخکې چې د 15 دقیقې بحث تلر شو لن.